دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې د خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشري ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غني وروستیو څرګندونو شل ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. دا کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامنی په کمیسیون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور د دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسیونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوې ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غني وروستیو څرګندونو چې ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غني پر دې کار شي د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره بې کفایت ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر یوازې 10 سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې دغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خپور کړ او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږېدلې ده. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره یې د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې ده. غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادي راډیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د سپندی او کرباغ پر لاره شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا 2:00 بجې 15 وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سکاره وو او د مرکز غزنی اړوند د سپندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته په لاره وکړل چې د استوګنې ساحو څخه ووتل دي. کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نشه شوې چې په ترڅ کې پنځه وسلوال وژل شوي دي. د هغوی 15 بېلابېل ډوله وسلې او موټر له منځه کړی دی. لنډۍ کمرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې. د غزنی په ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبری اعلانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبری اعلان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبری اعلانو د نړیوال ادارې د افغانستان د برخې مسول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنۍ او خبری اعلانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې روان میلادي کال له پایل راهیسې 15 تنه خبری اعلان وشل شوي دي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بیړني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمیر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي سوریه او په یمن کې حوثی ملیشه ځواکونه چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غنی شوو ایرانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. د دې ترڅنګ د اټومي انرژۍ د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولی چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تېر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پریښي دي. او د فرانسې پوخانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی وو. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د مړینې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې شپږ اتیا کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له اوو کلونو نه پنځو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار یې لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه او څو اون لړیوالو رسنیو ته کتنه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتو دي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی او نن به یې په اړه وروستی ډاډ ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. دا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته څلورم وار دی چې د جمهوري ریاست آزاد انتخابات ترسره کیږي. فرشته جلال زی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
پر اساس او غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مخ دی. یعنی د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبې په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساسو توکو لیږد د انتقالاتو د ملي پلان جز و چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټول مراکز ته د اساسو توکو د لیست او د غیر رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي او لږ وروسته به د افغانستان ټول خلکو ته د ټاکنو د تابعیت په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسكر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې هلته ښځینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. یا هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت ونه ویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,00,000 زیات کورني او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,015,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولې دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بنده سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راړو.
دوستانو وسم مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت څاروان ورته کتنه کوي. دا اورو ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبره کوي.
واشنگتن پوست رسپانی در افغانستان در سولی در خبرو پا ارد در جور دبلیو بوش در حکومت در دوره در ملی امنیت در سلاکار ستیفن هدلی پا قلم لیکنه خبره کرده. بعدی لیکنه که چه سر لیکی رای در افغانستان در سولی خبری ناکامی دوتا ما پریش دیل ولو د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کیږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووځي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هدلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پیل دی. د زیاتوي امریکا د سولې په خبرو کې له اوسني ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل، له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب داره اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کم ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب داره چې خبرو ته حاضر شو. دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کیدی شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک تایمز رسپانی بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. رسپانه د افغانستان په ډیلیری پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کیږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان وکو په قول لیکلی دی چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک تایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دیدن لیکل لپاره بل کاغذ به دیدن سنول.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدل یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوهنه ده څلغې مخکې چې زه بهر تلار شم متعلم او محصل ما شعر و شاعر سره مینه و او لیکنې مې کولې.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی مې بیخي مازغه لکار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي، دا موسم دې چې بدلیږي، ل ذهنونو نه راوځي، ل خوبونو نه راوځي، په دې ویل کائنات خور شي، س هوا شي، س باران شي، س ګلۍ شي، س طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونې فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حق مل دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حق مل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسلی و پیژني. داینه کومست لرغونو آثارو د لیک دا ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینه کومست د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نور آغا نوري داینه کومست د لرغونو آثارو د لیک دا ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینا کومست د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځي، اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانون او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري. دنده وسپرل چې د یادو پروژې په اړه یو تخنیکی غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د روستې پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلانۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلانۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغه مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند د سیمدری ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هو به هو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې لپاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پوخا داشا دور کې وای خلک مونږ ورېدل وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سینول او په پچایي غته بلیګل دا ډېر یو په خلکو کلا لري تر تانګ پورې دا کاغذ تاسو شو دي ډېر ښه مختاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دي عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدای شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دینه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه،
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې خودلو او د شونټې لپاره کار اخیستل کیږي. د یادونی وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي. او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډوهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو موږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. ډیر شاعران خبره کوي چې نوی شاعری ده او د نوی شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوی شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وایي د نوی شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګوره د هر زمانه د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتي پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت او یا کوم ژبه چې و یا کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چی شته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي، چا نه وي لیکلی.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیری مرکې کې مونږ ته ویلو شي موږ ځینې اصلاحات کارو خو له بده بخته نه پیپویږو. لیکوال اصلاح لیکي مګر پویږي پینه. نو زویم کداغه مدرنزم په شاعرۍ کې مدرنزم یعنی څه او په شاعرۍ کې پوسټ مدرنزم یعنی څه؟ کدا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغه یې پرپوي شي.
ګور د جدید شعر څه مطلب زبدا درته ماغه څه بیل غوګونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل او صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا وایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم لتا سره دیواله،
هم کلام یم لتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نکی یریگم هم کلام یوا لتا سره دیواله اوس دلته چې دا زما کوم شک دی دا زما چې کوم ګمان دی دا دغ ځله وجودي کر به سره مخامخ کړی یم دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده یعنی یو ناره ده دومره بلاته نایي
لږ مکس بیا کوو په شاعرۍ کې وجودیت د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه وویل
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي مثلا کریکیګارد دی جسپر دی سارتر دی کامیو دی کامیو وای وای دنیا لغ ده یعنی اس معنام نه لري په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی د میت آف سیسیپس پس و یعنی پاره کی صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکل دی د دنیا یو معنا نه لري لا یعنی د یو شې نشته پکې
اوس که په شاعری کې وجودیت
په دغه موضوع باندې صد کم لیکل کړي دي یعنی په دغه یو شې نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای خو لیکن هغه د مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکل دي یا په دا کتاب کې ځای کړی دي چې په همدغه کتاب وده نوبل پرایز ورکړي دومره وړوکی کتاب دی
آیا سه زموږ یو
نو ما یو بل شعرم درته
وایم او امغه ترازم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره ته مخې کوله که هغه شعر وای بیا بوست په
نو ما اوس مثلا د یو ما د وجودیت په اړه د یو شعر درته ویلی د بل زته ته د مودرنزم په اړه بیخی یوازې هم ویرې شم ډیر
بیخی یوازې هم ویریګم ډیر
هوا لا سن راک مړ بسم
هوا لا سن راک مړ بسم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدی باندې لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نه سي جن اخستې مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی دغه شعرونه دي خلک وای وای دغه شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه تر راوځي کنه نو زه دا وایم د پوسټ مودرنزم شاعرانه اظهار چي دي هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسې بڼه او داسې فارم بلري کنه او مډرنیزم والا چې دی هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د مډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنیزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډیر مهم وي
تصویر به هم مهم وي کنه اوس مثلا په دا والا باندې ستاسو موږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډیر د رنگ شاعران
هم ته ما پوښتنه کول شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته
بالکل شته بالکل شته
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه غنلې شو کده مودرنزم فلسفه
د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظریه مباحث چې دي هغه دومره لګ نه دي چې مثلا زه به یو توري وکړو ما یا یو شعر به جوړ کوم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ور باندې وشي د پوسټ مودرنزم شر نور باندې کیږي ها دا بوشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوغو احساسات او لوغو نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مودرنزم دا مباحث پیاوړې شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکړو شي آیا موږ د خې شاعری پایلامه ګڼل شو
بالکل ګوره ګور جمود چې دی هغه مرګ دی ما ته یو چا وې ته د خپل شاعرینو مطمئنه مال نه ولولی مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی، نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه مطمئن. او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي. او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق به راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوی نوی شیان په خپله برسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو، نو د نورو ژبپوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار استاد زیار، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړیو کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو دومره زحمت ویسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر ژبه پورې راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما لمڑئی شیر شاعر سر مینا لکھنی میں کوری دشا خبر پہ نام یاد شو ادبیات پونجی کی سرورم تور ادبیات پونجی جلی ماوین رسپانو اسلح ونیش دزی سر خبر دگا کار اس کا وی ہم دگا کار مارتا پکڑتے رہو تم ہم دگا رسپانو مجلو رہتا کار وک مال می خوندولی زم نوم ربس نوخ به زیمی کریر پیدا کوم یو څنګه بد ویم ژبونه ویم تاریخ پهونه ویم شخ بد ویم هغه چې په ادبیاتو کې د ژبې څنګه به انتخاب کا او پاره کې زمونږ د بهر نو سازان راغلل او هغه یو پروژه د افغانستان د ژبو ذاتس په نامو دلته دغه کس زمونږ د پوهنتون سره خبرې وکړې. موږ هغه وخت یو مؤسسه د برنشناسۍ د ژبپوهنې مؤسسه هم لرل درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې. زه لا په دغه کې وم په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه پکې دوه ملګرو سره کامیاب شوم.
سویس ته چې کله لاړه تاسو هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهال زده کړې؟
نه، ما د ډاکټورا په نامه باندې برس واخیست ځکه چې دلته کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و. دوی زمونږ آریان پوهان یو او د هغه نه بل سړی نارویجی پوهان مارګستیان و چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکنې هم کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و از ما استاد رزار شویچه دای دزی پروژی پر مخون که او تخنیکی کارون یک اول چه مونگ داغ سور جکی داغ زن مرغلی و از پروسر مرشه و وقت می در بیر پوتو سر خبری و که در کادمی ریس و سر و یا بل ملکه از دم خبری و سر و که چه زمون دا نیمکالا پات پروژه دا اطلس دا افغانستان دا زمون دا پر اولی و چکتا دا بای چاپ شی او مونگ تا سو سر داغ سالیخت برباد
شوتا
ته سره وکړو.
استاد که د خپل اثرونو په اړه هم راته وایي، تر اوسه مو څومره اثرونه چاپ کړي دي، ډیره یې په کومه برخه راڅرخي؟
مقالې مې ضرور ته رسېږي او کتابونه مې نو که د اطلس موضوع چاپ شي اوس هم یو 50 چاپ کړي دي، خو هغه کې ادبي مې راځي، یعنی یوازې ژبپوهنې یو لغته برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي، پښتو پخویه یا ګرامر دی، وای پوهنه یا واژه شناسی ده، معنا شناسی ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وښو. او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې.
ستاسې د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې؟ خو نورو کسانو هم لیکنې کړي دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه؟
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو. هغه مې شهادنامه ده، هغه لوړتړي شهادنامه ده د دکتورا، پس تو ماسره نه مې ډاکټرۍ مدرسې کې واخیسته نن دا اوسه سره. او بل زمانی ملګری په دې کې و چې لویزه اروپا ځانته د تحصیلات سیستم لري. پخوانی تاریخ دغه د 2000 کالو دغه وغه لوبړې نظریه و، نو نقشه داسې وه چې دلته دغه شجره ده، دا زیاتره اروپایي ژبې دي، ځې خوا چې راغلي دي دا ګوره یوناني ده، یوناني پورې زموږ نښتې دغه شاخه ده چې دغلته فارسي او پښتو دغلته ښکاري. بیا بل جدول راغلی د درې وروستۍ نظریه 9000 کال ته خبره ورسېده، ځکه چې د اکلند پوهنتون د نیوی زیلند بلجستانو او ژبپوهانو په ګډه باندې دا ثابته کړه چې دا 6000 کاله نه کېږي، 9000 نه 3000 بلکې 9000 کاله پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي.
بله استاد، دغه وروستی اثر چې تاسو د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی، څومره وخت یې ونیوه چې په دې تحقیق وکړئ، چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره؟
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یادیږي، دا پروژه زما د ډېر وخت نه وه، او دغه اروپایي استادانو نه چې ما څه زده کړي وو، ما یو استاد نه و چې هغه سویسی و، مارګستان له ناروې څخه راته، او ګیریویچ د کیمبریج پوهنتون راته، او هینینګ د لندن پوهنتون راته، همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلتلو راتلي وه. دا یو بله دنیا وه، بیخي موږ ډېر څه زده کړي او د ډېرو استادانو نه زده کړي. ځای نظریه څه پیدا شوه چې استاد مارګستان چې اوسلو د ناروې چې هغه پښتو باندې دومره کار کړی دی، افغانستان په ټولو ژبو کې کار کړی دی، روسیه سفر مې زه چوک په اوو اویا کې و، روسیه سیمینار، او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه ساکان دي، دا 15 پلاره دي، پارسیان دي، پارتیان دي، میجیان دي، اوستایان دي، او 15 پلار ساکان دي. دا ساکان یوازې دغه ورته منسوب وو، پامیریان چې اوس هم 15 ژبې او قومونه لا پاتې دي. خو د پښتنو باره کې شک وو، اوسا چې بلاخره په دې پروتو کې دي هلته ورسېږي چې پښتانه ساکان، ځکه چې دومره دغه دي پارچې کې چې کلمه په ب پښتو کې واوشور کېږي، لکه ورور، لکه واوره، همدغسې په شغوني کې په دې نور په امیر ژبو کې واوفره ورته وایي، په واوشور کېږي. دا یو فرمول دی، ساینټیفیک فرمول دی، اصولي چې غلطه ولی همدغسې دال هلته شروع کېږي، چې خاصه هغوی دغه وایي مونږ لس یو پلام باندې یو شی وایي، هلته
هر حرف د پاره فرمول جدا،
دا فرمول دی، دا درې توری چې په سر د کلمه کې راشي، په فارسي کې دا په دالوبي دي، په پښتو او په امیر ژبو کې غین او وو لام دي. دا یو فرمول دی چې څوک یې نه شي کولای، لکه ریزي. نو دغه نظریه ما ټینګه کړه، کتاب مې چاپ کړ په 2000 کې، یعنې خبر کې مې چاپ کړ سابي مرکز نه، خو دا کتاب یوازې ژبپوهنې تاریخ خو نه و، کنه د خلکو تاریخ وو، خلکو سره مینه پیدا کړه، زر خرڅ شو. ما بیا نور کار پرې وکړ، او دغه درې کاره وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
په دې باندې
او دا د ټولو اصلاحاتو سره دغه نظریه چې پخوا شپږ اوه زره کلنه وه بیا پښتنو به موږ شپږ زره کلن تاریخ لرو په دې خبر نه وو چې دا نور پسې جوړېږي خو هغه نهه زره کاله خو زموږ د ټولو تاریخ دی اوس موږ ته شپږ زره کاله رسېږي چې موږ پښتانه شپږ زره کلن تاریخ لرو.
ډېره مننه استاد ژوندی اوسئ.
استاد ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرحه کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډ کیسه انتانونه وګمج باخیل کوي.
زرپانه انتانونه د سهار لس کمی لس بجې وي. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیا، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کیښود او یو قدم شاته شو. خیر یو سي. د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅیږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوي دې له انتانونو ډک دي. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوبو ته یې وکتل. کرخی دا یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ور ټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته. پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډېر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیږد ظرفیت لري. دا ډېر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اوه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به همدومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیک نه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ کې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنګ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا ده اورېدلې؟ تاسو چا ده خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره را تیریږي. د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره را تیریږو. د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیرۍ شي. له نظره رڼاګانې هم بلا شي. تورابان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بې رنګه دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پی بیا هم مینیږو. مونږ پی بیا هم خپه کیږو. مونږ پی بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه توپان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده.
دا پمنڈا نہ ختمیگی دا د سولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پ جنگ ناولی کی دا پ مینا مینا دا پ مینا او دا پ مینا دا پ مینا